افغانستان کې سهار لس بجې شوې. د ازادي رادیو په یوه بل خبرونه کې موزن ریاست نوري هر کله کوم ډیره برخه موسیقي ته ځانګړې شوی خلنده خبری برخه هم لرو. د لنډه خبری برخه د افغانستان او نړۍ د سات په مهم خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناتو دفاع وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه پیلېږي چې د نور موضوعات تر څنګ پر افغانستان هم پکې خبرې کیږي. د امریکا د ملي امنیت چارواکي وایي ایران او روسیه دواړو د امریکایي رای ورکوونکو په اړه معلومات ترلاسه کړي او هڅه کوي چې د نومبر په درېیمه د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې پر عامه افکارو اغیز وکړي. د کورونا وایروس د امریکا نږدې دریو برخو ته د خپرېدو په حال کې ده او په اروپا کې هم ډېر خپرېدا دولتونه اړ کړي نه وي چې نوی بندیزونه ولګوي. افغان ځواکونه د کابل په موسهي ولسوالۍ کې د دولسو وسلوالو طالبانو د وژلو ادعا کوي. د دفاع وزارت مرستیال وین فواد امان ازادي راډیو ته وویل چې دغه وسلوال پرون د عملیاتو پر مهال وژل شول.
د طالبانو د ډلې غونډه کړې وه او غوښتل یې چې ترورستي بریدونه وکړي، خو د ملي اردو د وار له مخه برید په نتیجه کې دولس طالبان وژل شوي او ډېر مهمات یې د امنیتي او دفاعي ځواکونو لاسته لوېدلي دي.
طالبانو تر اوسه په دې اړه انس نه دی ویلي. نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه پیلېږي. په دې غونډه کې به د نورو موضوعاتو تر څنګ په افغانستان کې د ناتو پر پوځي حضور خبرې وشي. په ناتو کې د امریکا د متحدو ایالاتونو سفیر کی بیل هاټسن پرون د ناتو د غونډې په درشل کې وویل،
څه چې له افغانستان سره ارتباط لري موږ له خپلو متحدانو سره سلا مشوره کړې. دا تیر اونۍ په افغانستان کې زموږ د ځواکونو قمندان د ناتو دیرش سفیرانو ته زموږ د پخوانیو خبرو په اړه چې ځواکونه به کموو معلومات ورکړل.
په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د غوث ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د اته دیرش هیوادونو شاوخوا 2000 سرتېری شته. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت په جلال آباد کې پر پرونی پیښه چې د پاکستان د ویزو د اخیستو لپاره په ګڼګونه کې 12 ښځو خپل ژوند لاسه ورکړ ژوره خواشینی څرګنده کړې او ویلي دي چې د پاکستان له سفارت او د ننګرهار له ولایتي ادارې سره به په ګډه هڅه وکړي چې د پاکستان د ویزو د اخیستو لپاره یو درست مدیریت رامنځته کړي چې متقاضیانو ته لازمې اسانتیاوې رامنځته شي. د بهرنیو چارو وزارت دغه څرګندونې نن په یو خبره کړې خبر پاڼه کې کړې دي. د بلخوا په افغانستان کې د پاکستان سفارت د جلال آباد پرونی خونړۍ پیښې په تړاو ویلي چې په کابل کې به د دوی سفارت او په جلال آباد کندهار هرات او مزار شریف کې به کنسلګری د ویزو د ورکړې لپاره پرانستې وي. د پاکستان سفارت په خبر پاڼه کې د جلال آباد د پیښې له قربانیانو سره غم شریکي هم کړې ده. په جلال آباد کې پرون د فوټبال په لوبغالي کې په زرګونو کسان د پاکستان د ویزو لپاره د نوم لیکلو په خاطر راغونډ شوي وو چې د ګڼه ګوڼې له امله 12 مېرمنې مړې شوې او 8 مېرمنې او 2 نارینه ټپیان شول. ټاکل شوی ده نن د هند کرکټ د غوره لیګ سیالیو په ترڅ کې راجستان رایل لوبډله له سن رایز حیدرآباد سره ولوبېږي. راجستان رایل تر اوسه پورې په جدول کې شپږم ځای لري او سن رایز حیدرآباد لوبډله چې یوه لوبه کمه کړې ده په اووم مقام کې ده. په سن رایز حیدرآباد کې د افغانستان دوه لوبغاړي راشد خان او محمد نبی لوبېږي. د امریکا د ملي امنیت چارواکي وایي ایران او روسیه دواړو د امریکایي رای ورکوونکو په اړه معلومات ترلاسه کړي او هڅه کوي چې د نومبر په درېیمه د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې پر عامه افکارو اغیز وکړي. د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې مشر جان رات کلیف پرون په یوه خبري کانفرنس کې وویل معلومات ترلاسه کړي چې ایران او دغه راز روسیه د یو شمېر رای ورکوونکو د نوم لیکنې په اړه معلومات ترلاسه کړي. رات کلیف او د امریکا د پولیسو د تحقیقاتي فدرالي ادارې اف بی آی مشر کریس وری خبرلون ته وویل هر هغه بهرنی هیواد به چې د امریکا په انتخاباتو کې مداخله کوي متحده ایالاتو ته تاوان ورکړي. دواړو چارواکو د ایران او د روسیې له دې هڅو سره سره امریکایانو ته د انتخاباتو د پروسې په اړه ډاډ ورکړ. رات کلیف وویل ایران د جعلي ایمیلونو له لارې د رای ورکوونکو د بیرولو د ټولنیزو ناکراریو د رامنځته کولو او ولسمشر ډونالد ټرمپ ته د زیان رسولو هڅې کړې دي. رات کلیف وویل د امریکا استخباراتو د روسیې لخوا د ورته اقداماتو څه نه دي لیدلي، خو د هیواد یو شمېر ورکوونکو په اړه معلومات ترلاسه کړي هغه څه چې په 2014 میلادي کال کې کړي وو. د ارمنستان صدر اعظم خبرداری ورکړ چې د ناګورنه قرباغ لانجبه په لند راتلونکي کې له ډیپلوماتیک لارې حل نشي. نیکول پاشینیان دا خبره پرون وروسته تر دې خپل ملت د وینا په مهال وکړه چې د آذربایجان ولسمشر الهام علیف په یو بیان کې وویل چې د ناګورنه قرباغ لانجه یوازې له پوځي لارې هواریدلی شي. له نږدې یوې میاشتې راهیسې د دغو دوو هیوادونو ترمنځ پر ناګورنه قرباغ جګړه روانه ده چې پکې په سلګونو ملکیان او پوځیان وژل شوي. ناګورنه قرباغ د آذربایجان خاوره ده چې واکې د ارمني ټبرو په لاس کې ده. ټاکل شوی د ارمنستان د بهرنیو چارو وزیر او د آذربایجان د بهرنیو چارو وزیر د جمعې په ورځ واشنگټن ته ولاړ شي او د امریکا د متحدو ایالتونو له بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو سره خبرې وکړي. د کورونا وایرس د امریکا نږدې دریو برخو ته د خپرېدو په حال کې دی او په اروپا کې ډېری خپرېدا دولتونه اړ کړي چې نوي بندیزونه ولګوي او د نورو سختو هغو خبرداری ورکړي. د امریکا په لویدیځه او منځنۍ برخه کې چې د کورونا وایرس په چټکۍ د خپرېدو په حال کې دی په شپږو ایالتونو کې تر ټولو زیاتې نوې پیښې ثبت شوې دي. په متحدو ایالتونو کې په وروستۍ یوه اونۍ کې دغه وایرس له امله د مړو شمیر د ورځې په متوسط ډول 255 تنو ته رسیږي. په دې سره په ټول امریکا کې د مړو شمیر 222,000 ته رسیدلی دی. په اروپا کې دغه وایرس د نوې څپې د لا خپرېدو د مخنیوي د هڅو په ترڅ کې پولند او پرتګال نوي بندیزونه لګولي او خبرداری ورکړی چې نور به هم ولګوي. په دغو هیوادونو کې د ماسک اغوستل اجباري شوي، غونډې محدودې شوي، بارونه او رستورانتونه بند شوي. تقریبا بیرته د بشپړ بندیزونو یو وضعیت رامنځته شوی دی. خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل کدا نور خبرونه غوړی بیا هم ولولې دي. ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته مود ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه چې د خبرونه په پایل کې مو ویل دي خبرونه ډیره برخه موسیقي د ځانګړې شوی خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. ناتو له افغانستان څخه د خپل ځواکونو له جری سلو سره مخالفت وکړ. د دې تړون سرمنشي یان ستولتنبرګ ویل شرایط باید سم شي، شخړې کمې شي، اوربند لاره هوار شي او له القاعده سره طالبان باید اړیکې قطع کړي. بیا به د ناتو ټول ځواکونه وباسي. د ناتو سرمنشي دا هم وویل چې د ناتو تر 2030 کال پورې د افغان ځواکونو ملاتړ ته ژمنه ده، خو طالبان وایي چې ناتو ځواکونه باید له امریکایي پوځیانو سره یو ځای له افغانستان ووزي. نور جزئیات احمد شیبر وړاندې کوي.
د ناتو عمومي منشي له افغانستانه په اوسنیو شرایطو کې چې شخړې زیاتې دي د ناتو ځواکونو د ژر وتلو احتمال رد کړ. د ناتو سرمنشي په بروکسل کې د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل
د ناتو ټولو متحدینو پریکړه کړې او په زلونو یې ټینګار کړی چې په افغانستان کې مو حضور په شرایطو پورې تړلی دی. موږ د سولې د پروسې د یوې برخې په توګه خپل حضور کم کړی، خو په افغانستان کې به د ځواکونو د شمیر لا کمې ده. د دې هېواد د وضعیت د څېړلو پر اساس وشي او هغه هم په دې شرط چې آیا طالبان له متحدو ایالتونو سره شوې موافقې ته ژمن دي او که نه.
ناتو له 2003 کال را په دې خوا په افغانستان کې د تروریزم ضد ائتلاف مشري کوي. اوس د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د ناتو شاوخوا 2000 سرتیري په افغانستان کې شته چې افغان ځواکونو ته سلام مشوره ورکوي، روسي او ملاتړ کوي. د ناتو سرمنشي وویل چې طالبان باید له القاعده سره خپل اړیکې قطع کړي او د فبروري په 9 چې له امریکا سره دوی کوم تړون کړی دی د بهرنیو ځواکونو مشروط وتلو ته لاره هواره شوې ده. خو د طالبانو د قطر د دفتر ویاند محمد نعیم ازادي رډو ته وویل هیله من یو چې د ناتو ځواکونه له امریکایانو سره یو ځای له افغانستانه ووزي.
امریکایا به نمایندګي از همه قوتهای خارجي کې در افغانستان است. با
امریکایان په افغانستان کې د ټولو بهرنیو ځواکونو په استازیتوب له موږ سره کښېناستل او له موږ سره یې ژمنه وکړه. دوی په افغانستان کې د ټولو بهرنیو ځواکونو په استازیتوب دغه موافقه له موږ سره لاسلیک کړې ده.
تمه ده چې په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې نن او سبا د نورو موضوعاتو ترڅنګ په افغانستان کې د ناتو په مشي د غوڅ ملاتړ پر ماموریت خبري وشي. ښاغلی ستولتنبرګ پرون وویل چې ناتو د افغانستان اوږدمهاله امنیت ته ژمنه ده او دغه تیر اونۍ ناتو او شریکانو یې خپله ژمنه بیا نوې کړه چې تر 2040 به د افغان ځواکونو ملاتړ کوي.
د غرض ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو تر غونډې مخکې په خبری کانفرانس کې یو ځل بیا پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې د سولې دغه پروسه چې په قطر کې پیل شوې ده په جدیت مخته یوسي او خپلې ژمنې عملي کړي.
The Taliban must live up to their commitments.
Taliban باید پر خپل ژمنو عمل وکړي. د شخړو په کچه کې د پاموړ کمواله راولي او یو اوربند تلار پرانیزي. دوی باید لا القاعده او نورو نړیوالو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي.
With Al-Qaeda and other international terrorist groups.
د ناتو د دفاع وزیران به د بروکسل په غونډه کې سبا په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت په اړه خبرې وکړي. هغه ماموریت چې د هدف له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ، هغوی ته روزنه ورکول او مرسته کول دي.
افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماس دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
نن د ازادۍ په څپو کې اونیز خبرونه کې پر دې خبرې کوو چې طالبان چې اوس په قطر کې د افغانستان د دولت له استازو سره خبرو ته ناستې ویلي دي چې دوی به دا ځل د پخوانۍ واکمنۍ تجربې تکرار نه کړي. د 1996 او 2001 کال ترمنځ د طالبانو د واکمنۍ په موده کې د افغانستان د وګړو ډیر اساسي بشري حقونه تر پښو لاندې شوي وو. په تېره بیا نجونو نه شوی کولی چې زده کړې وکړي او ښځو هم نه شوی کولی چې له کوره بهر شي او کارونه مخته یوسي. تاسو څه فکر کوئ چې آیا طالبان په رښتیا بدل شوي دي؟ په دې پروګرام کې کولی شئ چې برخه واخلئ او خپل نظر د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ او که هم پوښتنه لري له میلمنو یې مطرح کولی شئ. وړاندې د موسیقي خپرونه ده، خو تر دې مخکې به د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. عصمت څاروان د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستې دي.
ګڼو لویدیځو ورځپاڼو د افغانستان د پرون ورځې په دوو خونړیو پیښو لیکنې خپرې کړې دي. نیویارک ټایمز د هغو زرګونو افغانانو د عکس تر څنګ چې پاسپورټونه یې د ویزې د ترلاسه کولو لپاره پورته نیولي، لیکلي چې دوی په جلال آباد کې په لوبغالي کې د دې لپاره راټول شوي وو چې د پاکستان ویزه واخلي. ورځپاڼه وایي چې اکثر افغانانو د دې لپاره د ویزې غوښتنه کوله چې د درملنې لپاره پاکستان ته لاړ شي. په دې پیښه کې تر 12 ډېرې ښځې ووژل شوې. واشنگتن پوست، میل او ګڼو نورو ورځپاڼو هم د جلال آباد پر پیښې لیکنې خپرې کړې او د ننګرهار ځینو چارواکو ورته ویلي چې په دې ګڼه ګوڼه کې شایي 50 تنه مړه شوي وي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې پر اساس په جلال آباد کې د پاکستان کنسولګري د ورځې د زر تنو د ویزو کار خلاصوي، خو په لوبغالي کې نږدې 10,000 تنه راټول شوي وو. په جلال آباد کې د پاکستان کنسولګری چې د افغانستان د څلورو له اته میاشتې ځنډ وروسته د ویزو ورکړه پیل کړې ده. ډیفنس پوسټ ورځپاڼې بیا د تخار پیښې ته پام اړولی دی. ورځپاڼې د تخار د چارواکو په قول ویلي چې امنیتي ځواکونه په بهارک ولسوالۍ کې په ګزمه وتلي وو چې طالبانو له یوه کوره پرې ناببره برید وکړ او تر دېرش ډېر امنیتي ځواکونه یې ووژل. دې برید او په وروستیو کې د هلمند ولایت پر مرکز د طالبانو پراخو حملو وښوده چې د سولې د خبرو له پیل سره سره تشدد کم شوی نه دی. ډیرو افغانانو هیله لرله چې د امریکا او طالبانو له موافقې وروسته به طالبان تاوتریخوالی کم کړي. په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو له خبرو وروسته دا هیله نور هم ډیره شوه، خو عملا د افغانانو دا هیله نه ده پوره شوې. د تاوتریخوالي د زیاتېدو په اړه ډیجیټل جورنال انټرنیټي خپرونې په یوه لیکنې کې د امریکا او طالبانو ترمنځ پر خپلې موافقې د درېدو پر سر بیا ځلي خبرو ته اشاره کړې ده. د دې ورځپاڼې له لیکنې سره سم د طالبانو له لوري په هلمند کې د پراخې جګړې له پیلولو وروسته امریکایي الوتکو له یوې اوږدې مودې وروسته پر طالبانو بمباري وکړه. طالبانو په جګړه کې د امریکایي الوتکو ګډون د موافقه سرغړونه وبلله او امریکا هم د طالبانو بریدونه د موافقه خلاف وبلل. د دې نشي پر اساس له طالبانو سره د افغانستان لپاره د امریکا د ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد او د امریکایي ځواکونو د قومندان جنرال سکاټ میلر په خبرو کې موافقه وشوه چې طالبان به حمله دروي او امریکایي پوز به پرې بمباري نکوي.